مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت ورته 4 بجې شوی. نن د جمعې ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. د خبر پښتونخوا په وزیر اعلی ځانمرګي برید خلګوندیز کانفرنس په هنګو کې ځانمرګي برید د امریکا خارجه وزیر له خپل پاکستاني سیالي سره خبري او نور یو شمیر موضوعات باندې به په دې غړي کې ریپورټونه وي او روښانه مستقبل اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی ورزو په امیر ساحل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. نن په مردان کې پولیسو د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی پر قافلې د ځانمرګي حملې هڅه شنډه کړې ده. په پاکستان کې پټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه شوې چې د خبرو اترو له لارې به ترهګرۍ ختمولو ته لومړیتوب ورکول کیږي او په روسیې کې د آسماني کاڼي پرېوتو په پیښه کې له 400 زیات کسان ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا په مردان کې نن پولیسو د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی پر قافله د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې ده. د مشال رادیو خبریال وایي دا پیښه نن د عبدالولي خان له پونتون سره نږدې هغه وخت وشوه چې د اعلی وزیر قافله تیره شوې وه. پولیسو مشال رادیو ته وویل چې کله ځانوژونکي د حملې هڅه کوله نو دوی وواژه. په دې پیښه کې دوه ملکي وګړي ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي په دې هڅه کې اعلی وزیر هوتی ته هیڅ تاوان نه دی رسېدلی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د حملې په اړه تفصیل په خبرونه کې واورئ. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلارې سره سلا شوې دي. دا پریکړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه غونډه کې شوې ده. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ګډه اعلامیه ولوستله. د په اعلامیه کې ویل چې د کانفرنس ګډونوال پر دې سره سلا دي چې د خبرو اترو له لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکول کیږي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې جمهوري نظام د ترهګرۍ د مسالې حل دی.
د دې هیواد بقا، پرمختګ او سوکالي د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي. په ملک کې د جمهوری نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولای شي.
دغه ټول غونډیزه غونډه د تحریک طالبان پاکستان لپلو حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو تر وړاندیز ورسته وشوه. د غونډه عوامي نشل غوند وربلل و چې د سولو دوه وسلواله په کلکه مخالفت کوي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې 13 ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. لومړی برید پرون په هنګو کې وشو چې په کې شپږ کسان ووژل شول. په دې پیښه کې اته کسان ژوبل شوي هم دي. د ټل د پولیسو یو افسر ډي اس پي شوکت علي پرون مشال راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید د موټر په وسیله شوی دی.
جین چیک پوسټ د نیوی پولیس او فرنټیر کوډ ملشي ولا نفسي موجود وي. دا روډ میرانشا ته تللی دی او دې پل په سر باندې جین چیک پوسټ دی. دغه ځای کې یو پوتش بارودو نه ډک دی که په راغلو دی کې یو پولیس اهلکار دوه نیوی اهلکاران شهیدان شو درې سیویلین دي پکې.
له هنګو سره په نږدې قبایلي سیمې اورکزیو کې د سړک غاړې خخ په بم په چاودنه کې د ملیشیا و سرتیری ووژل شول. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د حسنزیو په کلیواله سیمه کې شوې ده. د ملیشیا ګاډې د دې چاودنې ښکار شوې دي. تر دې مخکې پرون سهار د بنو پر یو تاڼه ځانوژونکو وسلوالو حمله کړې وه چې پکې درې وسلوال وژل شوي ول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما د هیواد د هغې قضایه کمیټې غونډې نتیجې هرکلی کړی دی چې په زندانونو کې د ځورونې او له زندانیانو سره د بد برخورد پلټنو سپارښتنو په اړه شوې وه. دا غونډه 13 ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې وشوه. دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې د 13 میاشت یونما په زندانونو کې له جګړې سره د تړلو بندیانو ځورونې په اړه رپورټ خپور کړ. یونما دا رپورټ د خپلو پلټونکو یو پلاوی د کار پر اساس جوړ کړی و. په غونډه کې کمیټې د پلاوی رپورټ ومانه او اړوند چارواکو ته هدایت وکړ چې سپارښتنې دې عملي کړي. یونما غږ کړی دی چې په چټکۍ دې دا سپارښتنې عملي کړل شي. په دې سپارښتنو کې له افغان حکومت غوښتل شوي ول چې په زندانونو کې د بندیانو د ځورونې او شکنجې مخنیوی وکړي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته هغه وخت شوی چې خلک کورونو ته ستنېدل. په دې پیښه کې یو سیمه ییز پولیس ژوبل شوی دی. تر پیښې وروسته د کونړ والي فضل الله وحیدی مشال رادیو ته وویل چې چاودنه د سرکانو په ولسوالۍ کې د زیړو په کلي کې شوې ده. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. هند ویلی سرتیروی په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستانی پوځي هغه وخت وژلی دی چې پر غیر رسمي پوله ګرځېده. نن د هندي پوځ یو ویاند ویلي 13 ورځ د دوی پوځیانو هغه وخت ډزې وکړې چې د دوی په وینا مشکوک حرکات تر سترګو شول او یو پاکستانی سرتیر د ټوپکو په دې جګړه کې ووژل شو. رپورټونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه یو هندی سرتیر ژوبل شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د یو پاکستانی امنیتي چارواکي لخلي ویلي چې له هندي چارواکو سره د دې پوځي د مړي ورکولو په اړه اړیکه شوی دی. دا پاکستانی چارواکی نه دی نومول شوی. تیره میاشت د کنټرول لاین په نوم د دې غیر رسمي پولې دواړو خواو ته په حملو کې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري وژل شوي ول. روسی رسنۍ رپورټ ورکوي چې نن د هیواد په چلیابینسک سیمه کې د آسماني کاڼي پرېوتو تر پیښې وروسته له 400 زیات کسان روغتون ته د درملنې لپاره تللي دي. دا سیمه له پلازمینې مسکو 1500 کیلومتره لرې د ختیځ لوري ته پرته ده. رپورټونه وایي د دې کاڼي پرېوتو له کبله چاودنه وشوه چې د کورونو شیشې یې ماتې کړې او ویره یې خپره کړه. د چارواکو په خبره زیاتره کسان د شیشو ټوټو لګېدو له کبله معمولي ژوبل شوي دي. وزارت وایي د دې له کبله د زینک اجستو یوې کارخانې چت هم څه برخه پرېوتې ده. د آسماني کاڼي ټوټې د اورال له غرونو سره په یوه داسې سیمه کې پرېوتې دي چې ډېر کم خلک پکې اوسي. رپورټونه وایي د شام عمومي اپوزیشن خبرې اترې کړې دي چې آیا د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د شخړې ختمولو لپاره خبرې وکړي او که څنګه. په شام کې له شاوخوا تیرو دوو کالونو راهیسې د وسلواله شخړه روانه ده. د شام د انقلابي او مخالفو قواو ملي ائتلاف مشر معاذ الخطیب له هغو حکومتي چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې د ده په وینا لاسونه یې په وینه نوي ککړ. د دې خبرې له کبله د ائتلاف غړو پر خطیب انتقاد وکړ. هلته په شام کې فعالین وایي یاغیانو د تیره ورځ په ادلب ولایت کې دوه جنګي جازونه غورځولي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمه شاله دی وردل چې پامیر صاحب وړاندې کول په دې غړي کې بواري. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په قافله د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې شوې. په پاکستان کې د ټولګوندیز کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی.
اوس دې وخت قوم ته د دې ضرورت چې موږ اتفاق او اتحاد وکړو او د دې دهشتګردۍ یو حل راوباسو.
په پېښور گورنر هاوس کې د باجوړ مومندو او جنوبي وزیرستان د پرمختګ لپاره په رسمي توګه د یوې پروژې پرانسته شوې. او په روښانه مستقبل 19 خبرونه کې بعد د بلوچستان پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن د تعلیمي کمپین په اړه واوري.
هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او په هر کلی کې سکول واړو.
لمشال لیډیو سره اوسئ. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د خبر پښتونخوا په مردان کې د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په قافله باندې د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې شوې. ځانمرګي برید کوونکی وژل شوی او دوه کسان نور جوبل دي. تفصیل له مشالې خبریال اخلو چې د محل مقصد د ټلیفون په کرخه دي. غلام بوستړي مشي د دغه پیښې تفصیل زمونږ اردونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل، دغه پیښې په لړ کې چې کوم د مردان ډپټي کمشنر زکا الله خټک او ورسره مقامي پولیس چارواکي او ورسره د عوامي نېشنل ګوند ویان سینیټر زاهد خان سره ما خبرې اترې وکړلې. او په دې کې چې کوم دغه د مردان ډپټي کمشنر دی زکا الله خټک او ورسره سینیټر زاهد خان دی، دوانو مشال ریډیو ته دا ویل چې وګړي حالات کوم نه هغه بالکل په دې دغه بریک کې کوم نه دا بریک شوی دی، ځانمر کې بریک شوی دی. خو په دې کې لکه دغه قافله چې کوم دن هغه بچ دغه شوی دی وتلی دی دغه ځای څخه. او سینیټر زاهد خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته دا وویل دا قافله دغه ځای کې تېرېدله. دا مردان چې کوم دغه چاو عبدالرحیم خان نه چې کله تېرېدله نو په دې کې پولیس چې کوم دن په دغه یو مشکوک تن وته په نظر باندې راغلی دی، نو په هغه باندې راغستړي دي ډزې پکړي دي او پولیس دغه دعوه کړی ده چې دا دوی دغه کړی دي وجلې دی. بهر حال پس کې چې کوم ځایي پولیس چارواکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغوی دا وایي چې دوه کسان چې کوم دینو دغه دي زخمیان دي، ټپیان دي په دې پېښه کې. او وزیر اعلی چې کوم دینو هغه بالکل محفوظ دی او کوم ځای ته چې دی دغه ته تو جلسې ته تو نو هلته چې دغه دی وزیر اعلی دا محل دغه دی موجود دی هلته کې رسېدلی دی. او دا چې په قافلې کې څوک یا د وزیر اعلی چې کوم دغه دی نو هغه بالکل دغه چې کوم کسان دغه سره په قافلې کې ورسره هغه محفوظ دي.
ډیر مننه غلام غوس. تاسو باور درلو چې د خبر پښتونخوا په مردان کې د صوبې د وزیر الله امیر حیدر خان هوتی په قافله باندې د ځنمرګي برید هڅه شنډ کړې شوې ده. ځنمرګي برید کوونکي وژل شوي او دوه کسان نور جوړل دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په پاکستان کې ټول ګوندیز کانفرنس له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. پرون د پاکستان یو شمیر مهم سیاسي او مذهبي ګوندونه په اسلام آباد کې د لپاره راغونډ شوي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ایجنډا وڅېړي. د کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړو، خو شرط یې دا کېښودو چې دا خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. دغه کانفرنس د پښتونخوا د واکمن ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی وو. تفصیل د مجیب انګار په دې رپورت کې ورو.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون پنځشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یا استازیو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث وکړ. د دې ورځنی کانفرنس د بحث اصلي موضوع له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې لټول او د ترهګرۍ ضد د ګډ دریز غوره کول و چې د بندو دروازو تر شا پرې خبرې وشوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې د غونډې کوربه و د کانفرنس په پای کې وویل چې سیاسي ګوندونه د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولی شي او هغه ننګونې یاد کړې چې دا وخت پاکستان ورسره مخامخ دی.
کانفرنس کی سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ عسکریت پسندی اور تشدد کا ناسور کسی ایک پارٹی
دا کانفرنس ټول ګډونوال په دې باور دي چې د ترهګری او بنسټ پالنې ناسور یوازې د یو ګوند ولایت یا سیمې نه بلکې د ټول هیواد مسله او مشکل دی. ټول په یو خوله دا خبره کړي چې د دې هیواد بقا، سالمیت، پرمختګ او امن په دې پورې تړلی چې په سمه او اساسي توګه د دې مسلې یعنی د ترهګری حل لارې ولټول شي. اسفندیار ولی خان همداراز وویل چې پاکستان دا وخت له دوه چیلنجونو سره مخامخ دی چې یو ترهګری او بلی خراب اقتصادي وضعیت دی. بلخوا اسفندیار ولی خان چې د کانفرنس ګډه اعلامیه لوستله وویل چې ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند دا ډول هڅو ستاینه کړې او هغه د اوسني کړکیچ د حل تر ټولو غوره لاره بللې. هغه همداراز وویل چې ټول ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو شرط یې دا دی چې ټول باید د پاکستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. لکه څنګه چې په وینو سره لمن په وینو نه بلکې په اوبو وینځل کیږي، دغسې سوله ییزې خبرې اترې کولی شي دغه په وینو سرې لمنې ووینځي. په نننۍ غونډه کې ټول په دې خبره سره یوه خوله ول چې خبرو اترو ته دې لومړیتوب ورکړل شي، هغه کله هر چا سره وي. پر دې هم پرېکړه وشوه چې د ترهګرۍ د دې ناسور حل لارې دې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه ولټول شي. اسفندیار ولی خان دغه کانفرنس د دې لړۍ لومړی پړاو بله ویل چې ټول ګوندونه به په ګډه د هغې د جاري ساتلو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې سیاستوال د بندو دروازو تر شا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر حل لارو غږېدل، دغې ډلې د خیبر پښتونخوا په جنوب لویدیځ کې څو ځایه پر دولتي ځواکونو حملې وکړې او مرګ ژوبله یې ورواړوله. وسلوالو طالبانو کسان په دې وروستیو کې مشروطو خبرو ته غاړه ایښې، خو دولت د هغوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او وایي چې دغه ډله باید وسله پر ځمکه کېږدي او ځان قانون ته وسپاري. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوي ټولګوندیز کانفرنس په موضوع کې پاتې کېږو. زموږ همکار ګلیاز د ټولګوندیز کانفرنس ګډه اعلامیه له کارپوهانو سره څېړلې ده چې آیا دا به وسلوالو سره د روغې جوړې په بهیر کې څومره مرسته وکړي.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان له لوري رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس د تیر زیارت په ورځ پر دې هوکړه وکړه چې له هغه طالب اروپکو سره دی د روغې جوړې خبرې وشي چې د پاکستان قانون او آئین منلو ته تیار دی. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوونکو ډلو خپره کړه ګډه اعلامیه د سیاسي ګوندونو د سوچ عکاسي کوي چې د امن خبرې ترې وشي. دی زیاتوي،
اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری پارٹی جس سے یہ بات کرنا
چاہیے وہ اصولی تو کا خدا خبر سمدا خوس قتل داری چے ہغے بل ڈلی سره چ خبری کول غواڑی ہغه صدرز لری آیا ہغه ڈلا با پدی چوکاٹ کی خبری وکی او کس نو تجویز نہ بور کی دلته یو خبر شته چې دا کانفرنس د خبرو اترو لپاره یو چوکاټ او بنیاد کې خود دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي چې د دې نتیجې به څه وي. خو دا مهال موږ د نشو ویلې چې خبرې ترې به وشي.
فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ڈائیلاگ ہو جائے گا،
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال عقیل یوسفزی د دې کانفرنس په اړه خوشبینه نه دي. خواسن عسکری له طالبانو سره د روغ جوړې لپاره د خبرو تورو په اړه جلا نظر لري. د دغه خبره له وسبل ډول سره حکومت خبري کوي نو فوج به مخته ناراضي.
هم یې امید رکھتے ہیں کہ جب کہ گفتگو شنید ہوگی تو یہ فوجی کاروائیاں دہشت گردی کی
مونږ دا هیله لرلی شو کې خبرې تر کیږي نو فوجی اپریشن او د ترهګرۍ عملیات به په وختي توګه ودرول پکار وي، ځکه چې دا هر څه روان وي نو خبرې ترې به بے معنا وي.
دا کارپوهانو په وینا وسلوال طالبان هم خبرو تر لپاره تیار ښکاري، خو حکومت باید په دې معاملې کې سنجیدګي وخای چې ټول ګوندیز کانفرنس مخې تر لاسه کړل شي.
د ګولیا سپار رپورٹ کې مو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د رابل شوی ټول ګوندیز کانفرنس په اړه د کارپوهانو نظر واورېدو.
دا مشال ریډیو دا
زو هنګو ته په هنګو کې تیر ورځو د ځانمرګي حملې په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي زیات مر ژوبل اولسي خلکو ته وړدلې، خو برید په یو امنیتي پوسټه باندې ترسره شوی بو. تفصیل د مشالېډو خبريال کوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګي برید له امله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبې په ورځ قریبا پنځه بجې دغه برید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوستې باندې شوی دی. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکی ډی ایس پی سید شوکت علی شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوستې کې موجود وو. چارواکی زیاتوي چې په برید کې ټول څوارلس کسان په نښه شوي دي.
نیوی پولیس اور فرنٹیئر کو دگا ملیشی والا نفسی موجود ہوئی دا روڈ میران شاہ تتل ہے اور دے پل پسر بانی جین چیک پوز دے دگا جا کی یو خودکش بارود و ناڈک سے کپ راغ لو دے کے یو پولیس ہے لکار دوا لیوی ہے لکاران شہیدان شو
او امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی. ډی ایس پی سید شوکت علی شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتی سرتېری ول، خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي. د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسول دي. د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وای چې په اسپیټالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی.
ټول ډاکټر موجود دي، ایمرجنسی نافذ دي، ما کې سونو ټول نو مور تل فینش طرفه کړی دی. هغه چې کوم د چا زخمیانو علاج کول شو هغه کړی دی، چې کوم دی هغه د کار نو هغه موږ څنګه اسپیټال ته ریفر کړی دی. د انګو اسپیټال کې ان ایس ایف والا ورباندې لګیری دی، دوه بیماران غلي دي، سیریس دي. او دینه پس اوس ما ته اطلاع راغله چې یو څو کسانې په ایمبولنس کې چولی ټن نه روان کړي دي. هغه د دې انګو کې مو هغه ټریټمنټ کوي شو، خو ډېر خالي کمینه
هنګو هغه بندوبستی سیمه ده چې پولې او رغزو جنسی او کورمی جنسی سره لګیدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل دی چې په سیمه کې ځانمرګي برید کیږي. د دې نه وړاندې د هنګو خار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نیټې برید شوی و چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه څلورویشت اولسي وګړي مړه او درې دېرش نور زخمیان شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د هنګو ځانمرګي برید په اړه مو رپورټ اورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلام آباد ته د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان خارجه وزیر نربانی کر سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې او هله یې خودلې چې د پاکستان او امریکې تعلقات به نور ښه اړخ ته بیایي. په دغه اړه د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل رپورټ راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر جان کیری پاکستانی همپایا حنا ربانی کر سره په ټلیفون خبرو کې وی چې مستحکم افغانستان د پاکستان او امریکای دوانو په مفادو کې دی او د دې لپاره به په شریک کار کول شي. د هیله سرګند کړه چې د پاکستان او امریکای تعلقات به نور سمړخته بوتلی شي. پاکستانی خارجه وزیر جان کیری ته په منصب ترلاسه کولو مبارکي ورکړه او هغه ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه کوم چې نوموړي قبول د پاکستان امریکای تعلقاتو کې د جانکیری د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او د پاکستان د پخوانی سفارتکار عامر عثمان نه تپوسو کو نو دوی چې جانکیری د پاکستان او افغانستان په معاملې لوی پوهه لري. د زیاتوی
جانکیری چې کوم دی ډیر لوی تجربه کار سره دی د فارن ریلیشنز کمیټه مشر مو تاغې نه لوم ډیر وخت کا سینیټر دی او تجربه ډیر زیاته دی کې شک نشته. پاکستان سره هم سره خیال کینو تر هغه ډیر ځله او تعلقات پاکستان سره ښه دي نو امید خدا دی چې انشاء الله دغه ښه تعلقات پاکستان سره.
د غرنګ د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وایي چې د ملکونو ترمنځ تعلقات که هر څو په شخصیاتو نه بلکې په پالیسو چلیږي خو بیا هم یو تن کولی شي چې دې کې لږ ډیر خپل کردار تر سره کړي. دی وایي
جان کیری یو ځان ته یو بدل اهمیت لري پاکستان او امریکای تعلق چاغ ډیر مشهور یو بل امریکا کې راکړو پاکستان سره امداد بارہ کې کیری لوګر بل ول او هغه بل واسطو باندې وایي چې پاکستان او امریکای کم تعلقات دي هغه کې زیات زور ورکول دي پاکستان او امریکای سیویلین تعلقات ته او پاکستان کې سیویلین انسټیټیوشن مضبوطول لپاره دا یو څو شاته ښکاري نو هغه به اوس لږ زیات زور واخلي. نور ما دا خیال چې اوورال څه ډېر فنډمنټل فرق شو کړی نو هغه نشي کېدی.
د یادونه وړ ده چې د خارجه وزیر جوړېدو نه وړاندې جان کیری څو ځله د سینیټر په حیث ته پاکستان دوره کړې ده او د دنوم د پاکستان په ملګرو کې اخستل کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د پیښور یونیورسيټي مشر یا وایس چانسلر ویلي دي چې د دوی یونیورسيټي د افغان زده کوونکو لپاره د هر قسمه کومک لپاره چمتو ده. دا خبرې دوی د امریکای د سفارتخانه چارواکو سره د ملاقات پر وخت کړې دي چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په پیښور کې د امریکای قونسلګری د اولسي اړیکو مشر ټیمی پارټیکوف مشال ریډیو ته د امریکای د سفارتخانه د چارواکو او د پیښور پوهنتون د واس چانسلر سره د ملاوېدو مقصد په حق لول چې د امریکای لخوا په پیښور پوهنتون غټ لایبرری کې جوړ کړی شوی لینکنز کارنر د پاره دوی کمپیوټرې، کیمرې او دغرنګ نور سامانونه ورکول وو. ولې په دې موقع په پوهنتون کې د افغان زده کوونکو او افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ په اړه هم خبرې ترې وشوې. نوموړی د دغه ملاقات په حق باندې مشال
د قونسلګری د پیښور پوهنتون سره د وړاندې نه ښه اړیکې دي او موږ دغلته په پوهنتون کې یو ګډ کلتوري مرکز هم شته دی چېرته چې موږ دواړه هیوادونه د یو بل د تاریخ او کلتور نه علاوه د یو بل نه ځان خبرو او د هغې لپاره هم موږ پوهنتون ته $10,000 امداد ورکوو. دغه رنګ په راتلونکي کې په تعلیمي میدان کې یو بل سره په مرستو باندې هم خبرې ترې وشوې. دې نه علاوه افغان زده کوونکو په خپله د پیښور پوهنتون واس چانسلر وویل چې په ګڼ شمېر کې افغان زده کوونکي په پیښور پوهنتون کې زده کړه کوي او دغه رنګ په افغانستان کې هم پوهنتونونو سره د پیښور پوهنتون په تماس کې دی. دې نه علاوه په افغانستان یا پاکستان کې د جرنلزم زده کوونکو لپاره په وظیفو یا سکالرشپ باندې هم خبرې تر وشوې.
د پیښور پوهنتون ویان اختر امین وینا وه چې د امریکای سفارتخانه چارواکو د پیښور پوهنتون مشر سره په تعلیمي مرستو باندې خبرې تر وشوې.
رئیس سره چې کوم ادي ملاقات
وضاحتوں کو د پېښور پوهنتون یو داسې پوهنتون دی کوم چې د افغانستان چې کوم هایر ایجوکیشن طالب علمان دي کوم محصلین دي د هغې لپاره ټولو کې نږدې پوهنتون دی. دغه باره کې چې کوم دې خبرې اترې شوې او رئیس چې کوم دی دا خواهش ظاهر کړه چې کوم چې جنګزده افغانستان دی او هلته چې کوم دی یو د تعمیرنو یو عمل چې کوم دی روان دی نو د هغې په تعمیرنو کې پېښور پوهنتون دا چې کوم دی هغه کومک کولی شي چې د دې چې کوم اعلی تعلیم دی د هغې لپاره بهترین افرادي قوت چې کوم دی هغه ورکړي.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د افغانستان یو زده کوونکی ریاض درمل وایي چې د پېښور پوهنتون او دا رنګ د نړیوالو قوتونو په دې حق له پاملرنه ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
افغان محصلین په دومره سختو حالاتو کې پوښتنه کوي او د هغوی مسایلو ته غور کوي. یقینا د دوی دا هلې ځلې چې دا برنګ راوړي او که دوی چېرته داسې غور وکړي د افغان محصلینو لپاره خصوصا لکه څنګه چې پېښور پوهنتون به د تېرو دوه درې لسیزو کې ډېر کومک ده ډېره مرسته یې کړې. یقینا دا یوازینۍ اداره ده چې افغان محصلینو ته د اعلی زده کړو زمینه برابره کړې او هغوی ته دا چانس ورکړی دی چې هغوی د خپل وطن د بیا رغونې کې ډېر هم کردار ولوبوي. چې دغه محصلینو ته څوک اقتصادي مشکلات یې ډېر د سکالرشپ زمینه برابره کړي.
چې د پوهنتون ویان اختر امین وینا وه چې پېښور پوهنتون یوازنۍ اداره ده چېرته چې په لوړو زده کړو کې د ټولو نه زیات افغان زده کوونکي دا وخت تعلیمونه ترسره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. پېښور ته په گورنر هاوس پېښور کې تیر ورځ په یوه د سوره کې د باجوړ مومندو او جنوبی وزیرستان کې د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې پروژې پرانستل شوه. په دې د سوره کې گورنر انجینیر شکوت الله او د ورلد بینک یو لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړو چې تفصیل یې د غلام بوس په دې رپورټ کې ورو.
په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوند د پرمختګ لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د 1 کروڑ او 600,000 امریکایي ډالرو یو پروژه په باقاعده توګه پیل کړی شوې ده. د گورنر هاوس نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په دې لړ کې په گورنر هاوس پیښور کې 13 ورځ یو دستوره تر سره شو چې په کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، د نړیوال بانک اپریشن منیجر رینالد ډنکن او د فاټا سیکرټریټ لړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوندون د پرمختګ یا رورل لایولیهود کمیونټي انفراستراکچر ډیولاپمنت پروجیکټ په اخلا د فاټا سیکرټریټ ویان فضلالله مشال ریډیو ته وویل چې دا د 1 کروڑ او 600,000 امریکایي ډالرو پروژه به په صد پاسه 3 کالو کې فاټا سیکرټریټ او نړیوال بینک په شریکه همکارۍ سرته ورسوي.
1 کروڑ 600,000 امریکایي ډالر به په دې باندې خرچه راځي. د ورلد بینک زموږ چې ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی د هغې نه به دا پیسې راځي او دا زموږ کوم قواعدي سیمه ده او زموږ کوم قواعدي زونه دي د هغې د خیر ښېګړې د ترقۍ دپاره به دا پیسې خرڅ کېږي او په دې به تقریبا په 5-4 میاشتې ټایم به په دې لګي. په دې کې د ورلد بینک چې دی کوم ډپټي کنټري منیجر راغلی او هغه هم په دې شرکت کې او زموږ نوی چې کوم ګورنر دی ښاغلی انجینیر شوکت الله
د قبایلی سیمو لپاره د دین اولاند هم یو شمیر د پرمختګ پروژې سرته رسول شوې دي. خو پښتنه دا ده چې ځایی ولسته دغه مرستې رسول شوې دي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو د مدني ټولنو د شبکې یا ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو فائدې عام او حقدار ولسته ورسي. باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان لپاره د کلیوال ژوندون د پرمختګ د دې منصوبې په اخلا د پاټا سیکرټریټ د پرمختګ او منصوبه بندۍ سیکرټری شهزاد خان بنگش د دې منصوبې د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې منصوبې سره به بیکوره شوی خلک د دې جوګشي چې په خپل سیمو کې خپل ژوند بیرته پیل کړي. او په دې محل گورنر انجینیر شوکت الله د نور نه چارج کیدون کی لیمپونه هم په قبایلی مشرانو وویشل او گورنر هاوس ته راغلی په دغه مشرانو یې ټینګار وکړو چې د سیمې ولس دی د دې پروژې د پایدې نه خبر کړي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور
پختو وای مشال ریډیو ور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیاستې او اوس هم وخت دن کې رات 9:30 بجې په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغلې نو راځي چې موږ د خبرو لنډیز ورو
د خیبر پختونخوا په مردان کې نن پولیسو د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی پر قافلې د ځانمرګ برید هڅه شنډه کړې ده. د مشال رادیو خبريال وایي دا پیښه نن د عبدالولي خان له پوندون سره نږدې هغه وخت وشوه چې د اعلی وزیر قافله تیره شوې وه. پولیس مشال رادیو ته ویلي دي چې کله ځان وژونکي د حمله هڅه کوله نو دوی وواژه. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلارې سره سلا شوې دي. تیر ورځ ټول ګوندیزې غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ګډې اعلامیې لوستلو پر وخت وویل چې د کانفرنس ګډونوال پر دې سره سلا دي چې د خبرو اترو لارې به سولې راوستلو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې تیر ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. لومړی برید پرون په هنګو کې وشو چې په کې شپږ کسان وژل شول. له هنګو سره نږدې په قبایلي سیمې اورکزیو کې د سړک غاړې خاخ بم په 14 کې د ملیشي وسرتيري ووژل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نماد هیواد د هغې قضایي کمیټې غونډې نتیجې هرکلای کړې چې په زندانونو کې د زورونې او له زندانیانو سره د بد برخورد پلټنو د سپارښتنو په اړه خبرې پکې وشوې. دا غونډه تیر ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې شوې وه. په غونډه کې کمیټې رپورټ ومانه وړوند چارواکو ته وویل چې سپارښتنې دې عملي کړي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د سړک غاړې بم 14 د کبله دوه کسان وژل شوي دي. سرتیرو په لانجبنه سیمه کشمیر کې یو پاکستانی سرتیر هغه وخت وژل دی چې پر عملی شوې پوله پر غیر رسمي پوله ګرځېده. او روسي چارواکي وایي نن د هیواد په چلیابین سیمه کې د اسماني کاڼي پروتو تر پیښې وروسته له 400 زیات کسان روغتون ته د درملنې لپاره تللي دي.
خبرونه مو د مشال لري نو ورتل چې په امیر ساحل باندې کول او اوس همزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غیستې دي. رابیا اکرم د وکشي
جمهورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړې ده. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابت نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه خپل نیکنیتی ثابت کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي. په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درسته نه ده. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې بظاهره سخن نه ښکاري او انتخابي عمل شفافه جوړولو لپاره کوششونه جاری دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د اف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابي اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابي امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره په قطر کې 15 ورځنی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبې د پوره کولو باور باوجود اغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد نه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اعتماد وجوهات کېدای شي، خو زموږ مطابق د بل اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لر کولو شرط دمره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبول حکومت بنوي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخستو او د خپل مرزي مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. اداري اخیره کې لیکي چې طالبانو لاړه مولانا فضل الرحمن سره نه ملاوېدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمن د دې لپاره قابل قبول نه وو نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې پر روان ورځ کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدای شي او طالبان په حملو کې نور اضافه هم کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیوز ورځپاڼې د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو د لیکوال اکرم سیګل مقاله خپره کړې. بلخوا پی خبر ایجانس د افغانستان د هوایي ځواک نور پیاوړي کولو په اړه د میجر عبدالوهاب وردګ څرګندونې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ګولیاس نورو.
د نیوز ورځپاڼې کې د دفاع چارو کارپو اکرم سهګل لیکلي، تیره میاشت د ښه حکومتداري له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش و چې غوښتل یې په هیبات کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر القادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نه کړه. ډاکټر قادری په 15 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دی نیولې چې هغه په دې اړه ادعا کوي، خو کچري عمران خان په هغه درنه کې د شاملې دو فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. د نیوز کې لیکوال اکرم سهګل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپلو خوخو مثالونه دي، بلخوا په سیاسي منظرنامه کې د استعداد او د ایمانداري نشواله دي چې په لوڅو کو ناس خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغه پیژندل کیږي چې د هغه ملګری څوک دي. ورسپانه د نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبرې جانس د افغانستان د هوایي ځواک میجر عبدالوهاب وردګ په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبرې جانس لیکي چې په غریز هیواد کې هوایي قوت ډیر زیات مهم وي ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوایي قوت یې نور پیاوړی کړي. خبر ایجنس د میجر عبدالوهاب وردګ د خوري زیاتوي کچري امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلي چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. خبر ایجنس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي پترس کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کول لپاره مرستې کوي، خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دی. خبر ایجنس لیکي چې په کابل کې د ناتو د هوایي ځواک روزنې وایان د وای چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره درې سلویخت هلیکاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبر ایجنس د وردګ د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کارونکي شل 80 الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو، فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې د زیاتو بهرنیو سرتیرو ساتلو د امریکا د موجودیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لیکل شوی دی چې زیات شمیر بهرنی عسکر ساتلو سره هیواد ته کومه ګټه نه رسیږي، بلکې په کار د ترګرې ضد جګړې پر وړاندې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو روزنې ته زیاته پاملرنه وشي. د مقالې مهم ټکي د مشال ریډیو همکار هدایت سلطانی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د امریکا د پوځي موجودګي په اړه لیکي. په افغانستان کې د زیات شمیر عسکرو ساتل نه د افغانستان د حکومت او نه هم د امریکا په ګټه دی چې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د اوږدې مودې هدف ترلاسه کړي او دغه راست د لنډې مودې په هدفونو کې چې د افغانستان ثبات او د وسلوالو په ضد په یوازې د عملیاتو پر مخ بیول دي هم مرسته نه کوي. د مجلې په باور په افغانستان کې لږ شمیر پوځي موجودګي د امریکا د ستراتیژي او د اساسي ګټې لپاره مهمه بلل کیږي. د امریکا استراتیجی په افغانستان کې د اوږدې مودې هدف ترلاسه کول دي او امریکا به په اسانۍ افغانستان خوش نه کړي. د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د القاعده ورتیا په افغانستان او پاکستان کې کمزوري شوې ده، اوس مهال امریکا ل القاعده ډلې خطر نه احساسوي، خو هغه عناصر چې په راتلونکو کالونو کې د القاعده د بیا راپورته کېدلو سبب ګرځي پر ځای پاتې دي، نو دغه مخه لا ختمه نه ده. په حقیقت کې په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا د عسکرو شمیر زیاتېدل د اسامه بن لادن لپاره نه و، بلکې د افغانستان د استحکام هڅه وه، ځکه چې اسامه بن لادن ډېرو پوځیانو نه بلکې یوې وړې ډلې ووژلو. د فارن پالیسي مجلې په باور له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په پراخه استراتیژي کې باید د افغان ځواکونو روزنه شامله وي چې د افغانستان دننه د ترهګرو ګواښونو ته ځواب ووایي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجے
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجے
د مشال ریڈیو په خبرونه.
اوس هم ورسېدلې ده د اونیزي خبرونه روښانه مستقبل. د نن ورځې په روښانه مستقبل اونیزي خبرونه کې د بلوچستان پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن د تعلیمي کمپین په اړه وري دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاو چمتو کوي.
دا خبره ډیره عامه ده چې نوې کول د یو ملت او وطن سباون وي. د خپل روحانه سباون لپاره دا خبره مهمه ده چې نوې کول ته تعلیم ورکړي شي او د دې ترڅنګ د عملی او سیاسي ژوند تربیت هم ورکړي شي. دغه وجه ده چې د ټولو نړۍ په تعلیمي ادارو کې که یوې خواته د تعلیم د معیار پاملرنه کیږي، نو بلې خواته ځوانانو لپاره د غیر نصابي حلو ځلو موقع هم برابرول کیږي، او په دې کې تر ټولو مهم د طالب علمانو تنظیمونه یعنی یونینز. تر څو حدا دا خبره د افغانستان او پاکستان په تعلیمي ادارو کې هم په نظر راځي، خو د بده مرغه دلته سیاسي ګوندونه د طالب علمانو دغه تنظیمونه د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او د حقيقي مشرتابه او سیاست تربيت نه ورکوي. په دې حالاتو کې چې کوم ځوانان بیا د خپل تعلیم ترڅنګ د خپل ټولنې د نیمګړتیا وو ختمولو لپاره هڅه کوي، دغه د روښانه سباون نخې دي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن چې د پاکستان د ملت پال سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طالب علمانو تنظیم دی، د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو مهم شروع کړی دی. د یاد تنظیم د کوټې ضلع معاون سکرتر علم خان یوسفزی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
د شوار لاندې سلوګن لاندې چې هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او په هر کلی کې سکول واړو، دا کمپین چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د لوستونکو سازمان دی، په لسم تاریخ باندې په 10 فروری باندې په جنوبي پښتونخوا کې شروع کو او تر د 10 مارچ چې دی دا کمپین به جاری وي. په دې کمپین کې چې دی موږ په مختلفو کوڅو په کلو په هغه کې چې دی ریلیان وباسو، هر کور په دروازه په دروازه ګرځو، ماشومان راوباسو، مشرانو تیزو، کور په کور دروازه په دروازه خلکو ته وایو چې خپل ماشومان چې دي دا تعلیم تر هغه کې په سکولونو کې داخل کړي.
که یو عام وګړي نه پښتنه وکړي شي چې ستا مسلې څه دي، نو هغه به یو شمېر مسلې په ګوته کړي، خو ډېر کم به تعلیم ته پام کوي. دا چې د دې نورو مسلو پر ځای یوازې د تعلیم د پرمختګ کمپاین یې ولې شروع کړو، علم خان وویل،
کمی چې زمونږ لوی ستونزې دي، یعنی د پښتنو کمې بېدردۍ چې دي، د پښتنو بېروزګاري، د پښتنو کم معاشره چې د پرمختګ لارې بندې شوې دي، د دې یوازینۍ وجه چې دا هغه د تعلیم نشواله دی زمونږ په پښتنو ټولنه کې. نو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دا کمپین چې دی صرف او صرف د دې لپاره کوي چې پښتون اولس چې د دوی مستقبل چې دی دا تړلی شوی دی د تعلیم سره د زده کړو سره. نو باید د پښتنو د پښتونخوا وطن ټول ماشومان چې دي ټول هغه چې دي ځوانان چې دي هغه زده کړې وکړي. دا ډایرک دغه خبره چې ته تعلیم وکړي زده کړې وکړي ستا دغه چې دی مستقبل چې دی هغه به بیا روښانه وي. ستا پرمختګ چې دی یو قسم ته د تعلیم سره مربوط دی.
علم خان یوسف زید د کمپاین د اهدافو په اړه وای
من جنوبی پختونخوا یعنی د پختون بلوچ کمی دولس ضلع چې دي دلته چې د پختونو دولس ضلع دي په پختون بلوچ صوبه کې په دې کې چې دی اوس دا تنظیم اعلان کړی دی یعنی صرف په جنوبی پختونخوا کې دا دولس ضلع چې دي دا کې مونږ اعلان کړی دی. هدف زمونږ دا دی چې مونږ د دې سیمه چې دی چې کومه د ډېر زیات وروسته پاتې سیمه ده په دې کې اکثریت ماشومان چې دي په سلاو زرګاو ماشومان چې دي لکه څنګه چې تیر کلو کې هم موږ دا کار کړو دا چې دي دا په سکولونو کې چې دی اوس چې را روان په مارچ کې کمی داخلي کېږي په سکولونو کې په دې کې داخلي واخلي. او زموږ مقصد چې دی هغه زیاتره یعنی چې سل فیصدي نه وي پکې هدف دا دی چې اتیا فیصدي ماشومان خامخا موږ په سکولونو کې چې دی دوی ته داخلي
بیلابیل سیړنیز رپورټونه سرګندوي په هیواد کې د تعلیم د کمی یو وجه دا ده چې مور پلار خپل بچی سکولونو کې نه داخلوي او دویمه وجه یې دا ده چې حکومت د تعلیمي ادارو او سهولتونو په ورکولو کې ناکامه دی. علم خان نه مو پوښتلی چې د بیدارۍ لپاره خو په سیمه کې کمپاین چلوي خو آیا د حکومت نه هم د ذمواریو د ترسره کولو غوښتنه کوي او که څنګه؟
دا غیر پر خو موږ مسلسل چې دی لګیا یو د حکومتي چارواکو سره مظاهره په خبرو د لارې دا غوښتنې ورسته ورځ کوو. موږ د تنظیم په هیڅ باندې د پښتونخوا وطن د یو سیاسي تنظیم په هیڅ باندې موږ چې دی هر وخت ورته کړلی چې موږ په تعلیمي ادارو غواړو په هر کلي کې چې دی سکول غواړو په هر علاقه کې کالج غواړو په هر ضلعه کې یونیورسټیانې غواړو. دا چې دی مسلسل موږ خپل د احتجاجي مظاهرو په دغه کې اخباري بیانو په دغه کې په باندې په راډیو باندې په هر دغه کې چې دی په پلیټفارم باندې موږ دا خبره چې د حکومت ته هم کړله ولس ته هم موږ دا وایو چې زموږ د بیدارۍ زموږ د شعور نه بغیر دا نه کیږي.
علم خان یوسف زی زیاتوی ولس هم په دې لړ کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د دې تعلیمي کمپاین ملاتړ کوي.
نن زمونږ سره تقریبا چې دی هغه دې کمپاین کې چې دی بیخي ټول ولس زمونږ سره ملګری دی. او تیر وار څنګه تاسو معلومه ده چې تیر کال کوم کمپاین مونږ کړو په هغې کې ټول ولس چې دی زمونږ سره ملاتړ هم کړی. د دې کومې غوښتنې چې زمونږ وي د دې په حق کې زمونږ سره چې دی هغو خپل اقدامات هم کړي وو. موږ چې دی اوس هم لګیا یو دا غوښتنې چې دي دا به زمونږ روانې تر هغې چې موږ په هر کلي کې سکول نه یې دغه کړی تعلیمي ادارې هم نه یې سیوا کړي. دا زمونږ
دا چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د یو سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طالبان مانو تنظیم دی. آیا دوی په دې لړ کې کوم سیاسي اهداف او توپیر هم لري او کسنګه نوموړی په دې حق لوي؟
په دې کې چې دی موږ چې دا د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړی دی یا نه دی یا دا د پښتونخوا ملي پارټۍ کې دا دی یا نه دی موږ په دې په دې بنیاد باندې چې موږ دا کمپاین نه کوو. دا کمپاین موږ چې دی د پښتنو د ټولو پښتنو لپاره کوو که هغه په جمعیت کې دی که هغه په نېشنل پارټۍ کې دی که هغه په نورو ګوندونو کې دی چې په هر ګوند کې دی. اوس موږ مقصد دا نه دی چې دا خلک چې دی موږ به سیاسي تعلیمي کمپین وکړو نو خلک به زموږ سره په تنظیم کې شامل شي. موږ وایو زموږ یوازینی هدف دا دی چې موږ په پښتانه معاشره کې چې دی شعور پیدا کړو بیداری پکې راولو.
په موجوده وخت کې هر تعلیمي اداره کې هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیم لري. علم خان نه مو پوښتلی چې هغوی ورسره هم دې لړ کې سمراسته او یا رابطې کوي.
زمنګ لخوا چې دی زمنګ لخوا خو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې دا ټول ولس لپاره دی او دا ستونزې چې دي یوازې په پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ته نه دي پیښې بلکې ټول ولس ټول وطن ته پیښې دي. نو په دې کې چې دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هر سیاسي تنظیم سره چې هغه وجود لري ورسره خبرې کړې دي چې تاسو په دې کې زموږ سره مرسته وکړئ تاسو راشئ په میدان باندې دغه تعلیمي کمپاین چې دی چې دا کامیاب کړو زیات نه زیات خلکو ته خپل ولس ته ورسو او زیات نه زیات ماشومان چې دي هغه موږ په تعلیمي ادارو کې چې دی اوس داخلي دغه د دې لپاره چې دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مسلسل رابطې کړي دي په هر تعلیمي اداره کې رابطې کړي دي د هر سیاسي تنظیم سره چې دی رابطې کړي دي. هو البته لا څه داسې موږ ته چې دی ریسپانس هم نه دی راغلی او له چا لخوا چې دی ملاتړ اعلان هم د دې کمپاین نه دی شوی.
علم خان یوسف زی وای دوی هر ماشوم په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړي. نو موړی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کوټه ضلع معاون سکتر دی. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم د پرمختګ د کمپاین حال درکو چې په ټولنه کې د ولسی بیداری لپاره د 10 فروری نه تر 10 مارچ پورې کمپاین چلوي. د دې کمپاین ناره ده هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. د یاد تنظیم د زون مشر کبیر افغان په دې حق لوي.
د دې کمپاین زموږ لوی غرض دا دی چې هغه په زرګونو ماشومان چې هغه تر اوسه پورې د دې وجې له سکول له ښوونځیو له کتابه محرومه دي، چې هغه غریبان دي، هغه توان نه لري، هغه طاقت نه لري چې هغه و ښوونځیو ته راشي. بل خوا ته چې کوم سرکاري ښوونځی دي په دې کې ډېر لوی تعداد کې، زه تاته یو شګر در وښیم، دل دولس پښتنو ضلعو کې زموږ جنوبي پښتونخوا ورته وایي درې سوه اوویش ښوونځی دا وخت مکمل بند دي، او په دې کې په زرګونو کم استادان دي، دا پر کورو تنخواوې اخلي، دا غیر حاضر دي. اوس را په کوټه ښار کې چې هغه د دې صوبې دارالخلافه ده، هغه کې دا صورتحال دي چې ټولې تعلیمي ادارې د هر قسم جدید علمي او ساینسي سهولتونو څخه محرومې دي. نو موږ دا بهتره ګڼو چې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې کلي کلي ته، کورونو ته، ولسونو ته، مسجدونو ته، حجرو ته ولاړ سو او ولس ته پیغام ورکړو.
د طالب علمانو یو تنظیم په دومره لوی پیمانه او دومره لوی سیمه کې دا پیغام سره ډول خبرول شي په دې پښتنه نوموړي ویل.
موږ د پیغام خپلې طریقې دي، موږ کور په کور ګرځو، موږ په زرګونو کارکونان دي، دا موږ په خپل کار باندې چولې دي، موږ پلانونه تړلې دي، ترتیب منیولې دي، دا موږ ټول را منظم کړې دي. موږ د پیغام رسولو هر طریقه او ذریعه استعمالو، کدا اخبار دي، کدا کور په کور تک دي، کدا د ماجدونو په ذریعه اعلانات دي، کدا د لاوسپیکرو په ذریعه په کورونو کې په کلو کې اعلانات دي، یا دا حجرو ته تک دي، یا دا ماجدو ته تک دي، یا دا بازارو کې پر چوکونو سونه راټولول دي. موږ دا هر طریقه خپلو او د دې طریقو په ذریعه باندې موږ ولست خپل پیغام رسو.
کبیر افغان وای دوی به دا معلومات هم راغونډوي چې څومره ماشومان د تعلیم نه به برخې دي، او دا چې د دې کمپاین په نتیجه کې څومره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي شوي دي. نوموړی وای تعلیم د هر انسان داسې بنیادی حق دی چې د ملګرو ملتونو او د هیواد آئین یې ذمہواری اخیسته.
د اقوام متحده تر قانون لاندې تر 2015 پورې دوی دا ریاستونه ټول پابند کړي دي چې وهر بچی ته به بنیادی تعلیم سي دي، دا به لازمان ورکړي. د دې لپاره به اقدامات کوي. د پاکستان په عین کې د 13 ترمیم آرټیکل دی 25A، هغه کې دا واضح لیکل شوی دی، راغلی دی چې په دې ملک کې مفت او لازمی تعلیم د دې شي ګارانټي ورکول شوی دی، او ټول جهان د ټول جهان بچانو ته او ټول ریاستونو د جهان پابند کړی دی چې هر بچی ته به مفت او لازمی تعلیم د پاره تاسو بندوبست کوي. لیکن زو کار تر شپارس کال پورې د هر بچی لازمی او بنیادی انساني حق دی، او له دې حق هیڅ څوک سرغړونه نشي کولای.
زنی خلک دا فکر کوي چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ملت پاله نظر لرونکي سازمان دی. دوی به د کمپاین کې د سیاسي امتیاز او فرق نه ځان څنګه وساتي. کبیر افغان دا خبره ردوي.
ګور موږ د تعلیم خبره کوو، او تعلیم د هر بچی بنیادی انساني حق دی. دا بچی د هر چا دی، او بلا امتیاز پښتونخوا وطن کې چې هر څوک وسیږي، دا که پښتون دی، دا که تاجک دی، دا که ازبک دی، دا که پنجابی دی، دا که سرایکی دی، دا که هندو دی، دا که سیک دی، دا که له بل مذهب تعلق لري، بلا امتیاز چې د ژبه چیشته، د قومیت چیشته، د رنګ چیشته، د فلانا چیشته، مول بلا امتیاز د هر بچی خدمت، د هر بچی تعلیم مش خپل ځان د خپل ځان فریضه بولو. دا که موږ په پارٹی کې دي کنه دي، دا که موږ تعلق لري کنه لري، موږ هر هغه بچی چې هغه له ښوونځي محرومه دي، هغه له علم محرومه دي، موږ غواړو د دې کمپاین په ذریعه باندې هغه ټول بچی چې دي هغه ښوونځي ته راولو.
کبیر افغان چې د یاد تنظیم زونل سیکرټری دی وایي د هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیمونو ته پکار دي چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د تعلیم د پرمختګ کمپاین په اړه معلومات ترکو، کوم چې د دې نارې لاندې جاری ده چې هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. دا کمپاین پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر مخ بیای. د دې تنظیم د جینکو د څانګې مشره ملاله بیبي وای د هلکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرح لا نور ښکته ده. نوموړی د خپلې سیمې او مشکلاتو په اړه وویل:
زه چې په کمی کلي کې اوسم، په کوم سرکاري سکول نشته. دلته موږ د کنوینس د وجې ډېر خلک د کنوینس پرابلم د وجې پاتې دي تعلیم سره، ول چې دلته نږدې سکول نشته. په سکولان شته هم، هلته ټیچران نشته، استادان نه راځي. د استادان څه دا هیله لرو، دا زموږ خواست دي چې راسي خپل حاضري ورکوي. دا تنخواه چې تاسو خوري دا تاسو مفتي نه اخلي، دې باندې تاسو خپل خواري وباس. که تاسو خواري وباسي نو سبا به دا زموږ پښتني معاشره ډېر په اسانۍ مختلف.
نوموړی زیاتوي چې پښتني جنکۍ د هغه دین په نامه د تعلیم نه منې کولی شي کوم چې تعلیم د ښځې او سړي لپاره یو شان فرض ګرځولی دی.
پښتني خوندې همیشه مخته اوسېدلې دي په تعلیم په حواله کې. زه خپله د ماسترز سټوډنټ یم په کوټي پوهنتون کې. ما فیملي از ما کورنۍ ما ته دا لار راکړې ده چې زه مخته ولاړ شم. خو ځینې دلته فیملیانې دا دي چې د اسلام مطلب دی، د اسلام نوم مختراولي، حالانکه اسلام کې زموږ خوندو ته تعلیم بنیادي حق ورکول شوی. اسلام داسې ذریعه ده چې کاغي په ذریعه، مطلب اسلام هم دغه وایي چې زموږ خوند دی په تعلیم کې دغلې وایي، لکه زموږ ورونه چې تعلیم رڼا ده، پو ده. یو معاشره هغه ټایم مختځي، هغه وخت مختفر رڼا روانېږي چې کوم ټایم یو معاشره باشعوره او باشعوره کله کې چې دی تعلیم لري.
ملالا د هر څه ته په کتو سره وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جینکو کارکوونکو ملاتړلې چې د تعلیم د خورولو لپاره به خپلې هلې ځلې لا نور زیاتوي. دا چې عام ولس د دې کمپاین په اړه څه نظر لري، د سیمې سره تعلق لرونکی مقصود احمد نومي یو ځوان په دې حق له مشال ریډیو ته وایي:
عام ولس چې هم دې ته بدر څه نظر کتلې دي او موږ ډېر خوشاله یو چې موږ سیاسي خلکو نو ډیر شپو پس له باچا خان او له خانشي د زپس زموږ سیاسي خلک یو خواته تللي وو، لیکن خوڅوخوا سټوډنټ ازاغیشن دا شی محسوس کړی دي چې بای موږ لکه همیشه چې کتا زاړه د خانشي او باچا خان تقریرونه کتلي، نو دا هغوی به دوه اړخول، یو د سیاسي اړخو او یو د اصلاحي اړخو. هغوی به په خپل تقریر کې همیشه د اصلاح پر اړخ هم ګایدل چې زموږ په وطن کې تعلیم د نجونو حقوق، د ښځو حقوق، د سوزو حقوق او زموږ تعلیمي نظام، زموږ مدرسې او سکولونه باید چې آباد پاتې. لیکن په دا مابین کې یو داسې یو سفر علی یو ویو علی چې موږ داسې د مابین زولاړلې نو موږ دې کمیانې محسوس کړلې، نو دا شی خلکو ډېر ستایلی دي او د عام ولس چې کوم دی هغه پر دې خبره باندې ډېر خوشحاله دي له دوی څخه.
دا راز د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي کې د لارښوونو د سانګې مشر او د تعلیم ماهر محمد شاه خان اهم وای: په کار دی چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کمپاین کې ولس د ځان سره د ملګری کولو لپاره هر ممکن کوشش وکړي.
په دنیا کې د څه تعلیمي ماډل مطالعه وکړو، نو هغه هم دا چې شروع شوي دي چې د کمیونټي د خلکو نه، د کم د کلي خلک چې تر څو پورې په هغه کې د روښه مجاهد نه وي چې دا به پر مخ نه چولا، نو اول کار باید دا وشي چې د هر ګوټ د هر کلي خلک په دغو اعتماد بحاله شي چې دا کار موږ ستاسو دپاره کوو او دا کار موږ بغیر د سیاسي مقصد کوو او د ټولنې په ګټه دا کار تمامېږي. اخن بیا به هر سړی
محمد شاه وای: په کار دی چې هر سیاسي ګوند په تعلیمي ادارو کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په سیر خپل تنظیمونه په دې ډول مثبت او تعمیري کارونو کې اخته کړي چې دا راز نه یوازې د هغوی تربیت وشي، بلکې ټولنې ته هم د دوی د هلو ځلونه ګټه ورسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.